السلام علیکم په افغانستان کې سهار او بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه تمو زنور یاس نوري هر کلای کوم نن چهارشنبه د انتوار لسو څلورم هجری المریز کال د تلیا میزان د میاشتې نه هم د 2015م کال د اکتوبر لومړی نیټه ده مخکې چې د خبرونه د مطالبو بشپړ معرفي وکم په لیدې سات په خبرونو کوو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینت وایي که په افغانستان کې انټرنیټ سمدستي بیرته ونښلول شي نو هغه به نه یوازې په تیره د ښځو او نجونو ورځنی ژوند زیانمن کړي بلکې ورسره به د سوداګرۍ زیانونه کمزوری اقتصاد لا مخ په ځوړ او د بشري حقوقو لپاره به پراخ پایلې ولري خغلی بینت د سیشن بی پورز په خپل اکسپانا کې په افغانستان کې د انټرنیټي خدماتو د بندیدو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر بیان بدرګه کړی په غو بیان کې ویل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په ټول هیواد کې د انټرنیټ بندول په دې هیواد کې پر بشري حقوقو خورا جدي اغیز کوي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي دغه اقدام له روغتیا او زده کړې څخه نیولې تر بانکداري پورې د ورځنیو فعالیتونو لپاره د مهمو معلوماتو وړیا جریان محدودوي د دې دفتر په وینا دا په ځانګړي توګه هغه خزیا او نجونې چې له مخکې له عامه ژوند څخه ایستل شوي لا اغیزمنوي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د انټرنیټ د سمدستي بیرته انخلولو غوښتنه کوي د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي خو له دې مخکې یو شمېر چارواکو د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د نوري فایبر د شبکې د بندولو په اړه ویلي وو چې دا کار یې د منکراتو د مخنیوي لپاره کړی دی په افغانستان کې طالبان لخوا د انټرنیټ د بندیدو په وړاندې د نړیوالو خبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د برېټانیا ځانګړی استازي ریچارډ لینس په دې اړه جدي اندېښنه ښودلې نوموړي د سیشن بی پورس په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د انټرنیټ بندیدو او د نړیوالو الوتنو د لغوه کېدو راپورونو ته دی ډېر ژور اندېښمن دی د هغه په وینا دا به د افغانستان د وګړو لپاره جدي او زیان رسوونکې پایلې ولري هغه هم له طالبانو غوښتي دي چې په افغانستان کې مخابراتي خدمات بیرته پیل کړي قطر وایي اړتیا ده چې د غزې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د سولې د پلان پر جزئیاتو نورې خبرې وشي د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د مهم منځګړي قطر له دغو څرګندونو داسې بریښي چې د غزې لپاره د ترامپ د شلو مادو د پلان له متن سره عربي هیوادونه جوړ نه دي سپینې ماڼۍ دغه پلان وروسته له هغې په ډاګه کړ چې ولسمشر ترامپ او د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی پر دغه پلان سلا شوي دي په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ د امریکا په سنات جرګه کې دیموکراتانو د فدرالي بودیجې د غزیدو لایحې ته منفي رای ورکړه چې په دې سره دولت د بندیدو لارې تسیخ کړ د سیشن بی پورز د سنات جرګې غړو د فدرالي بودیجې هغه لایحه د 55 مثبت او 45 منفي رای سره رد کړه چې د 2014 او 2015 مالی کال بودیجې د څو نورو اونیو لپاره غزوله د امریکا مالی کال پرون سیشن بی د سپتمبر په 10 پای ته ورسید د دې لپاره چې دغه لایحه په سنا جرګه کې تصویب شي د دې جرګې د شپېتو غړو مثبتو رایو ته اړتیا درلوده دغه اقدام داسې مهال کېږي چې ډیموکراتانو ګواښ کړی چې که جمهوري پال ولسمشر ډونالډ ترامپ د روغتیا پالنې په برخه کې د دوی غوښتنو ته غاړه کښېنه دي نو دولت به له دیوالي کېدو سره مخ کړي د فلیپین له طبیعي پیښو سره د مبارزې دولتي ادارې نن چهارشنبه وویل چې په دې هیواد کې د وروستۍ زورور زلزلې له امله د مړو شویو شمېر 6 تنو ته لوړ شوی د ادارې په یو بیان کې ویلي چې د دغې زلزلې له امله چې د سیشنبه د ورځې ناوخته د سیبو ټاپو ته نږدې وشوه او قدرت د ریکتر په کچه 6.9 ثبت شوی 1340 کسان ټپیان شوي او په ټول فلیپین کې لږ تر لږه 22 ودانۍ ویجاړې یا زیانمنې شوي دي اسوشیټد پرس آژانس بیا د یو شمېر چارواکو له قوله د وژل شویو کسانو شمېر 1 ښودلی او وایي فلیپین د آرام سمندر په خوا کې یو د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې اکثره وختونه د زلزلې په ګډون نورې طبیعي پېښې پکې ډېر زیانونه اړوي خبرنمو لازادی رادو واوری دل که مغوختی وی داو نور خبرون بیا هم ول ولی دی ازادی رادو پا وی پانا کشتا پتا مو دا ازادی رادو تکای اورگ یا ازادی رادو تکای کام وړاندې پر پرونو کې به واورئ چې په افغانستان کې د انټرنیټ د پارچاوی په وړاندې کورنۍ او نړیوال پراخ غبرګونونه دوام لري.
کسانو لپاره ډېر مایوس کوونکی خبر دی چې له خپلو کورنیو لرې دي او د دوی د اړیکو یوازینی وسیله انټرنیټي خدمات وو.
بهر میشت ډیری افغانان چې په افغانستان کې له خپلو خپلوانو سره په اړیکه کې دي وایي نه پوهیږي چې خپلوان یې په څه حال کې دي.
پرون رئیس هر څه کوم هر شمېر زنګ وهم اصلا د ماش نشم ولا یو بلا ډیر زیات خپه یم چې پامل وسم بی ماشومان وسم بی
په نړیوالو مسایلو کې به د غزې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې د پلان په اړه د قطر او یو شمېر نورو عربي هیوادونو د چارواکو وروستۍ څرګندونې واورئ. پرون د سپتمبر 13 د ژباړې نړیواله ورځ وه. یو شمېر افغان ژباړونکي وایي طالبانو یې پر ژباړل شو او چاپ شوو کتابونو بندیز لګولی دی.
هغه ناول چې وو د غوباړي په نوم په هغه باندې بندیز په دې لګولی چې د استري ځای زموږ په تبه نه ده برابر.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
راستو د خبرونې لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د انټرنیټ د پرې کېدو په وړاندې پراخ غبرګونونه دوام لري. د دوشنبه له ورځې د طالبان حکومت په ټول هیواد کې انټرنیټ او د مخابراتي شبکو فعالیتونه انقطع کړي دي. تر اوسه د طالبانو د حکومت لخوا په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي شوي، خو مخکې یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلو چې دا کار دوی د منکراتو د مخنیوي په هدف انکړی دی. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
نړیوالو بنسټونو او افغانانو په ځانګړي ډول هغو چارواکو او سیاستوالو چې له هیواده بهر میشتي د طالبانو لخوا د انټرنیټ پرې کولو اقدام ته پراخ غبرګون ښودلی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د سه شنبې په ورځ د سپتمبر په 10 په یو اعلامیه کې لیکلي د انټرنیټ پرې کول یو ناسنجول شوی اقدام دی او دا به د مرستې رسونې بهیر او روغتیا او تعلیمي خدمتونو ته لاسرسی له جدي ستونزو سره مخ کړي. دغه سازمان زیاته کړې چې طالبان د معلوماتو د اطلاعاتي جریان په تړلو سره هڅه کوي د بشري حقونو سرغړونې پټې وساتي. په لومړي کې ټینګار شوی له هغه وخت راهیسې چې نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع شوي، انټرنیټ ورته د زده کړې یوازینی فرصت دی او پرې کول به یې د دوی د زده کړې بهیر ګډوډ کړي. د بخښنې نړیوال سازمان دا هم ویلي چې د انټرنیټ بشپړ بندېدل د نړیوالو بشري حقونو له معیارونو سره په ټکر کې دي او طالبان باید سمدستي انټرنیټ بیرته وصل کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څار بنسټ هم ویلي چې د طالبانو لخوا په سراسري ډول د انټرنیټ بندېدل د افغانستان د بشري حقونو لپاره ډېرې جدي پایلې لري. دغه بنسټ په خپل ایکس پاڼه خبرداري ورکړی چې د انټرنیټ پرې کول د ازادو معلوماتو جریان او بنسټیزو خدمتونو ته لاسرسی محدودوي او ښځې او نجونې تر ټولو ډېرې اغېزمنې کېږي. د بشري حقونو څار بنسټ هم د انټرنیټ د ژر بیا وصلېدو غوښتنه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې طالبان غواړي د انټرنیټ پر پرې کولو سره د میلیونونو افغانانو غږ غلی او په خبرې خپل جنایتونه پټ وساتي. هغه دا اقدام د خلکو او د افغانستان او پرمختګ سره دښمني بللی او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې غلی پاتې نشي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
قطع انټرنیټ او مخابرات از سوی طالبان نشانه بزرگی از جهاد.
د طالبانو لخوا د انټرنیټ او مخابراتو پرې کول د طالبانو د ناپوهۍ لوی نښه ده او همدارنګه د دوی د ویرې څرګندونه کوي چې خلک په ځانګړي ډول د افغانستان ځوان نسل د پوهاوی او د ټکنالوژۍ د معلوماتو سره بلد نشي. طالبان غواړي د خپل دغه عمل له لارې د افغانستان ولس د علم او معاصرې ټکنالوژۍ لرې وساتي او هیواد د تمدن او پرمختګ له کاروانه بیل او څنګه تکړه
افغانستان را از قافله تمدن دور نگه دارن.
افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد د سه شنبه په ورځ د سپتمبر په 10 په خپل ایکس پاڼه لیکلي د طالبانو مشرتابه د انټرنیټ د پرې کولو امر صادر کړی، خو په خبره په دې اړه هیڅ ډول وضاحت نه دی ورکړی. هغه ویلي چې د طالبانو خپل وزیران هم حیران پاتې شوي او ندی توانېدلې د افغانستان د سوداګریزې برخې مشرانو او د بهرنیو چارواکو پوښتنو ته ځواب ورکړي چې ولې دا پرېکړه کړې او راتلونکی ګام به څه وي. خلیلزاد زیاته کړې چې د اقدام د اړیکو په بهیر کې ګډوډي د بانکي چارو او پیسو په لیږد کې ستونزې او پالتونو کې ځنډ رامنځته کړی. لګښتونه یې ډېر کړي او د روغتیایي خدمتونو د کمزوري کېدو لامل ګرځېدلی. په تېر جمهوري نظام کې د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل ویلي، د انټرنیټ پرې کول یو فني تصمیم نه دی، بلکې دا ښیي چې طالبانو دین او ایدیولوژي د ازادۍ د ځپلو او د واک د ټینګښت وسیله ګرځولې ده. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت چې د تېر جمهوري نظام د چارواکو لخوا اداره کېږي، په یو اعلامیه کې ویلي، د انټرنیټ پرې کول د بیان پر ازادۍ او د افغانستان پر نړیوالو اړیکو مستقیم برید دی. په اعلامیه کې ویل شوي چې طالبان ولسي پاڅون او د خلکو له پوهاوي ویریږي، خو د اعلامیې په ټکو دا اقدام به د انزوا پر ځای د خلکو غوسه او مدني مقاومت لا پیاوړی کړي. د افغان ښځو د فعالانو د همغږي بنسټ ویلي چې طالبانو د انټرنیټ په پرې کولو سره خلک له نړۍ څخه جلا کړي او د ښځو او نجونو د زده کړې وړیکو فرصتونه یې له منځه وړي دي. دغه بنسټ له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د انټرنیټ د ژر بیا وصلېدو لپاره پر طالبانو فشار راوړي او ټینګار یې کړی چې افغانستان له نړۍ بېلول یوازې سانسور نه دی، بلکې د ژوند، کرامت او بقا پر وړاندې برید دی. د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونمان د سه شنبې په ورځ د سپتمبر په دیرشمه په یوه اعلامیه کې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي خدماتو جریان باید سمدستي بیرته عادي شي. په افغانستان کې انټرنیټ او مخابراتي شبکې د دوشنبه له مازدیګر د میزان له اوومې نیټې په سرتاسري ډول پرې شوې او د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه هیڅ نه دی ویلي. د طالبانو د بیلابیلو سفارتونو لږ تر لږه 15 چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی اړیکې هم خپل د بهرنیو چارو وزارت سره پرې دي. مخکې تر دې په تیرو څو اونیو کې د طالبانو حکومت د نوري فایبر انټرنیټ له لسو په زیاتو ولایتونو کې پرې کړی و. ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي و چې دا اقدام د دوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده د منکراتو د مخنیوي په موخه کړی دی.
به هر میشته یو شمیر افغانان وای په افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو پرې کېدو دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړی دی. یو شمیر دغو افغانانو چې په افغانستان کې له خپلو خپلوانو سره په اړیکه کې دي وای له دوه ورځو راهیسې هڅه کوي چې له خپلو خپلوانو سره اړیکه ټینګه کړي تر څو د هغوی له حاله ځان خبر کړي، خو نه پوهیږي چې هغوی په څه حال کې دي.
یو شمیر بهر میشتي افغانان چې هڅه یې کوله په افغانستان کې له خپلو کورنیو سره اړیکه ونیسي، وایي چې د انټرنیټ یا مستقیم ټلیفوني اړیکو له لارې د خپلو کورنیو له غړو سره په اړیکو نیولو نه دي توانېدلي. له دې ډلې په فرانسه کې میشت افغان خبریال هارون بصیر ازادي راډیو ته وویل چې د دې وضعیت د احتمالي دوام په اړه اندېښمن دی.
یا خبر کاملا مایوس کننده بر کسایی است که از خانواده خود دور هستند.
دا د هغه کسانو لپاره ډیر مایوس کوونکی خبر دی چې له خپلو کورنۍ لرې دي او د دوی د اړیکو یوازینۍ وسیله انټرنیټي خدمات وو. په ځانګړي توګه زما لپاره، ځکه چې زما د کورنۍ ټول غړي په افغانستان کې دي او زه په فرانسه کې یوازې ژوند کوم، زه څنګه د خپلې کورنۍ څخه بې خبره پاتې کېدای شم؟ دا زما لپاره یو لوی درد دی. دا زما په څیر د زرګونو افغانانو لپاره، یوه چې له افغانستانه بهر دي او له بلې خوا له خپلو کورنۍ بې خبره پاتې شي، لویه ننګونه ده.
یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نوري فایبر انټرنیټ پرې کول به خلکو باندې د فشار راوستلو یوه بله بڼه وي او په ټولنه کې شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. په جرمنی کې مېش سیاسي کارپوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل، انټرنیټ د خلکو د لاسرسي پرې کول غیر معقول اقدام دی او د افغانستان خلکو او اقتصاد ته به لوی زیان ورسوي.
در مجموع نقص بسیار کلان هم بر مردم افغانستان هم بر اقتصاد افغانستان است.
په ټوله کې دا هم د افغانستان د خلکو او هم د دې هیواد د اقتصاد لپاره یو لوی زیان دی. دا ډېر غیر معقول کار دی چې زموږ ځوانانو رون اندو او هغو کسانو ته لاسرسی بندو چې تعلیم یافته دي او اړتیا لري چې خپل معلومات نوی کړي. دا مهمه مسله ده. که تاسو نن په اروپا کې انټرنیټ پرې کړئ، دا په دې معنا ده چې تاسو ژوند خطر کړی دي، ځکه چې له انټرنیټ پرته هیڅ څه ممکن نه دي.
ښاغلی اتمر زیاته کړه چې په افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټ د قطع کولو پایلې به مختلفو برخو کې په ځانګړې توګه د اقتصادي زیربناوو ته د جدي زیان رسولو، بانکي فعالیتونو او د انټرنیټي خدمتونو سکتور کې د زرګونه کارکوونکو بیکاری، د خلکو باور کمولو، اقتصادي وروسته پاتې والی، د پانګونې نشتوالی او د معلوماتو رسولو په برخه کې د ګډوډۍ لامل وګرځي. په ورته وخت کې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان په دغه هیواد کې د انټرنیټي خدمتونو بشپړ بندیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د طالبانو د اقدام غندلای زیاته کړې ده چې دا د خلکو په ورځني ژوند د بیان ازادۍ او رسنیو فعالیتونو باندې پراخې منفي پایلې لري او خلک یې د اړیکو له اساسي حقونو محروم کړي دي. د سازمان له طالبانو غوښتي چې سمدستي د پریکړه بیرته واخلي او له نړیوالې ټولنې او نړیوالو ادارو یې غوښتنه کړې چې معلوماتو او ارتباطاتو ته د افغانانو د آزاد لاسرسي له حق ملاتړ وکړي. د طالبانو د حکومت چارواکو مخکې ویلي وو چې دا پریکړه د منکراتو د مخنیوي لپاره سوې ده. د طالبانو حکومت په دې وروستیو اونیو کې په تدریجي ډول په بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، ارزګان، نیمروز، ننګرهار او پروان په ګډون د افغانستان په لسو څخه زیاتو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ خدمات پیل کړي دي. دا لا روښانه نه ده چې د طالبانو دا پریکړه لنډمهاله ده او که دایمي، خو کارپوهان خبرداری ورکوي چې د دې وضعیت دوام کولی سي د خلکو اقتصادي او ټولنیز ژوند په جدي توګه اغیزمن کړي. په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې انټرنیټ د زده کړو، کار، سوداګرۍ او کورنۍ او نړۍ سره د اړیکو لپاره یوه مهمه وسیله ګرځېدلې ده. د راپورونو له مخې د نوري فایبر خدمتونو کې خنډ خلک د امنیت او جرمي ستونزو د احتمال په اړه اندېښمن کړي دي. معلوماتو او ورځني اړیکو ته یې لاسرسی په جدي توګه محدود کړی او تعلیمي او اقتصادي فعالیتونه یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
او اوس به د ازادي راډیو دی اوریدونکو څرګندونې واوري چې په فرانسه کې اوسېږي او له تیرو دوو ورځو راهیسې نشي کولی چې په افغانستان کې له خپلو خپلوانو سره په اړیکه کې شي.
بلې، السلام علیکم. ازادي راډیو کارکوونکو ته، اوریدونکو ته، څوک چې زما غږ ټول ته سلامونه. زه خوشحال خان احمد زای فرانسه کې اوسېږم. نو ډېر کوشش مو وکړ چې افغانستان سره فوتومې سره تماس ونیسم او پرون راهیسې هر څه کوم، هر شمېرې ته زنګ وهم. اصلا د ماشومانو والا یو بله ډېر زیات خپه یم، چې فامیل به څنګه وي، ماشومان به څنګه وي. نور هیله مند یم چې زما پیغام خور کړي او ما ته یو معلومات راکړي. زه خو دلته انټرنیټ ته لاسرسی لرم، خو نه پوهېږم څه وکړو دې سره. اوس ولاکه پوهېږم څه شی واړی، اوس څه شی واړی انډیواله پوهېږم. خلک سپوږمۍ ته وخلي، موږ انټرنیټ برابر باندې کړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. قطر وایي اړتیا ده چې د غزې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې د پلان پر جزئیاتو نورې خبرې وشي. د اسوشیټد پریس خبری آژانس د راپور له مخې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د مهم منځګړي قطر له دغو څرګندونو داسې بریښي چې د غزې لپاره د ټرمپ د شلو مادو د پلان له متن سره عربي هیوادونه جوړ نه دي. سپینې ماڼۍ دغه پلان وروسته له هغې په ډاګه کړ چې ولسمشر ټرمپ او د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی پر دغه پلان سلا شوي دي. د عربي هیوادونو درې چارواکو چې نه یې غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي. اسوشیټد پریس آژانس ته ویلي چې په هغه اصلي متن کې چې عربي او نورو اسلامي هیوادونو پرې له ټرمپ سره پرې انکار کړی و، په کې د اسرائیل په ګټه بدلونونه راوستل شوي دي. د راپور له مخې دغه چارواکي په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په خبرو اترو کې د ښکېلو سیمه ییزو قدرتونو په حکومتونو پورې چې د پردې تر شا د روانې ډیپلوماسۍ په اړه خبرې کوي دغه څرګندونې کړې دي. د راپور له مخې دا چې ولې عربي هیوادونه ناراضه دي، په دې اړه نور جزئیات نه دي خپاره شوي، خو په ټوله کې دوی د دغه پلان ملاتړ کړی دی. قطر په داسې حال کې د ټرمپ د سولې د پلان پر جزئیاتو د نورو بحثونو خبره کوي چې ټرمپ د سېشنبې په ورځ وویل چې حماس یوازې درې یا څلور ورځې وخت لري چې دغه پلان ته ځواب ووایي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان مجید الانصاري وویل چې عرب منځګړیا او د ترکیې چارواکو د سېشنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د حماس له استازو سره د دغه پلان په اړه خبرې کوي. تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا دې خبرو کومه نتیجه ورکړې او که نه. د دغه پلان له مخې حماس باید ټول پاتې یرغمل آزاد کړي، پر غزې له خپلې واکمنۍ لاس واخلي او بې وسلې شي، چې په بدل کې به د اسرائیل له زندانونو فلسطیني بندیان خوشي کیږي او په غزه کې به جګړه پای ته رسول کیږي. دغه پلان همدارنګه غزې ته د بشري مرستو د رسېدو او د احتمالي بیا رغونې مسله تضمینوي، خو هغه د فلسطیني دولت د رامنځته کېدو لپاره کومه لاره نه ټاکي. دغه پلان د غزې د راتلونکي لپاره د سولې بورډ په نوم د یوه میکانیزم د رامنځته کېدو غوښتنه کوي چې مشري به د ولسمشر ټرمپ او د برېټانیا د پخواني صدراعظم توني بلر په غاړه وي او د نړیوالو تر څارنې لاندې به د غزې او له دوه میلیون نه او له 2 میلیونه د زیاتو اوسیدونکو چاره سمبالوي. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن ابراهیم ال ثانی ول د امریکا د ولسمشر د شلو مادو پلان د پټکو اصول ټاکي چې جزئیات او دا چې هغه په څه ډول عملي شي نور بحثونو ته اړتیا لري. نوموړي چې له الجزیره تلویزیون سره خبرې کولې د دې موضوع چې اسرائیلي ځواکونه په څه ډول غزي وزي یادونه وکړه او ویل چې دا موضوع وضاحت ته اړتیا لري. د دغه پلان د متن له مخې اسرائیلي ځواکونه به هله له غزي وزي چې نړیوال امنیتي ځواکونه په سیمه کې ځای په ځای شي. د غزې لپاره د سولې د پلان په متن کې د دې یادونه هم شوې چې اسرائیل به د غزې شاوخوا سیمو کنټرول په لاس کې لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د غزې لپاره د سولې پلان داسې مهال وړاندې کوي چې په سیمه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د روغتیایي چارواکو په وینا له 6000 زیات کسان وژل شوي او نږدې 170000 نور ټپیان شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت که څه هم د وژل شوو ملکیانو او وسلوالو توپیر نه کوي خو وایي چې د وژل شوو کسانو نیمایي ښځې او ماشومان دي. پر غزې د اسرائیل بریدونه وروسته له هغې پیل شول چې د 2023 کال د اکتوبر په 8 نیټه حماس د اسرائیل پر جنوب پراخ برید وکړ چې په نتیجه کې شاوخوا 1200 کسان ووژل شول او 2500 نور یرغمل کړل. ډیری یرغمل د اوربند مخکنیو موافقو له مخې خوشې شوي خو په لسګونو نور تر اوسه له حماس سره یرغمل دي. پرون د سپتمبر 13 د ژباړې نړیواله ورځ وه. که څه هم ملګري ملتونه ژباړه په نړۍ کې د ادبي یا علمي چارو لپاره د نړیوالو خبرو اترو د تفسیر او وضاحت برخه کې مهمه بولي، خو یو شمیر افغان ژباړونکي چې له بېلابېلو ژبو یې د افغانستان رسمي او نورو ژبو ته کتابونه ژباړلي وایي د طالبانو حکومت پر ځینو ژباړل شوو کتابونو بندیزونه لګولي دي. دوی دغه راز وایي چې د طالبانو حکومت د کار د ژباړې په برخه کې فعالیتونه اغیزمن کړي دي.
یو شمیر افغان ژباړونکي وایي په افغانستان کې د طالبانو بیا ځلي واکمنېدو د نورو برخو ترڅنګ ژباړه او په دې برخه کې د چاپېدونکو کتابونو بهیر هم اغیزمن کړی دی. دا ژباړونکي وایي دا برخه هم د طالبانو له محدودیتونو خوندي نه ده پاتې. د دې ډلې کیسه لیکوال او ژباړونکي محب سخم ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت د کار د ژباړې په برخه کې فعالیتونه اغیزمن کړي دي. ښاغلی سخم زیاته کړه
د دې کتابونو د بندیزونو په لړ کې هغه کتابونه چې ما د استاد محب کتابونه ژباړلي وو په هغو ټولو باندې بندیز لګېدلی دی، او هغه ناول چې وو د غوباړي په نوم په هغه باندې بندیز په دې لګولی چې وایي دا سړي ځای زموږ په تبه نه ده برابره. دا یې دغه ته ویلي وو کتاب پلورونکو ته چې د دې کتاب سړي ځای بش کوئ او خپله ناول که خرڅوئ هغه پروانه کوي.
لیکوال او ژباړونکی میر احمد یاد هم چې له تېرو 13 کلونو راهیسې په لسګونه کتابونه له انګریزۍ، اردو او فارسی پښتو ژبو ته ژباړه دي ورته نظر لري.
افغانستان د اوسنۍ وضعیت ژباړې په برخه کې ژباړه اوس هم روانه ده، ژباړه کېږي او ډېر کتابونه هم چاپ کېږي. البته د پخوا غوندې چاپ نشته دی، دا وجه دا ده چې ډېر لوی شمېر لوستي افغانان د افغانستان نه راووتل، په بهرنیو هېوادونو کې اوسېږي، نو په دننه په افغانستان کې لوستونکي کم شوي دي. نو یو لامل دا دی. دویم دا دی چې هغه د نوي رژیم په راتګ سره په افغانستان کې هغوی هم ځینې محدودیتونه را وړي دي، یعنی عامه کتابونه باید هغوی یو ځل وګوري که د هغې د چاپ اجازه ورکړي. نو په دې خاطر ممکن ژباړه هغه د پخوا په شان ډېره نه وي.
د طالبانو حکومت له تیرو نږدې 8 میاشتو راهیسې په ټول افغانستان کې د دوی د اطلاعاتو او کلتور وزارت په مشرۍ د کتابونو د څار په برخه کې د یوې کمیټې په جوړولو په ګڼو هغو کتابونو بندیزونه لګولي چې په تیرو 20 کلونو کې چاپ او خپاره سوي دي. دا منسوي کتابونه مختلف دینی، سیاسي، ساينسي، تدریسي، کلتوري، ټولنیز او آن شیری ټولګي دي چې تر دې وړاندې ځینو سرچینو ازادي راډیو سره د نږدې 340 انوانونو لیستونه شریک کړي وو. هڅه موکړه په دې اړه چې دا بندیز ولې لګول سوای د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت نظر ولرو، خو ویاندې حبیب غفران د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې دغه وزارت ادعا کړې وه چې دا کتابونه اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو سره په ټکر کې دي. هغه ادعا چې د دغو کتابونو یو شمېر لیکوالانو او ژباړونکو رد کړې ده. نن د سپتمبر 13 د ژباړې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپل وی پاڼه لیکلی چې د ژباړې نړیواله ورځ د ژبې د متخصصینو د کار د درناوي لپاره د یو فرصت په توګه منځل کیږي چې د ملتونو د یو ځای کولو، خبرو اترو، تفاهم او همکارۍ د اسانتیا، د پراختیا او د نړۍ د سولې او امنیت په پیاوړتیا کې مهم رول لوبوي. خو دغه سازمان ټینګار کړی چې له یوې ژبې بلې ژبې ته د ادبي یا علمي اثر د لیک ترڅنګ د تخنیکي کار په ګډون مسلکي ژباړه، د ژباړې سم تفسیر او اصلاحات او وضاحت په نړیوالو عمومي خبرو اترو کې د افرادو د مثبت او ګټورو اړیکو د ساتلو سبب ګرځي. دا هغه څه دي چې د ژباړې په برخه کې ځینې افغان متخصصین هم پرې ټینګار کوي. لیکوال، ژباړونکي او د نړیوالو چارو پوه انتظار خادم ازادي راډیو سره خبرو کې د بشري ټولنو ترمنځ د ژباړې اهمیت داسې بیان کړ.
انتقال مهم و اساسی وسیله ده تو مفاهیم و ده حوادث و انتقال کی ده بخل ذات کی ده بشری جوڑخت ده لا پراخدو ده دوی ترمند ده وسال ده وقتی بحید باری کار کولش باری مهمی دیو از باری باید مسلکی وشی
ده یادوانه ده چی پا افغانستان که ده طالبان و تربیت زلی وقمانی دو مخ که پا ورسته دو ولسیزو که ده نور و برخو ترچنگ ده باری پا برخه که هم گرن پر مختبون راغلی و او پا مختلف و برخو که لبیلا بیلو بهرنیو زبو په سلګونه کتابونه ته افغانستان رسمي او نورو بیلابلو زبو ته ژباړل شوي او چاپ شوي دي. د راپورونو پر بنسټ د سپتمبر 13مه د ژباړې نړیواله ورځ په 1991 میلادي کال کې د ژباړونکو د نړیوال فدراسیون لخوا د ژباړې د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه، خو ملګرو ملتونو بیا د 2018 میلادي کال د مې په 13مه تصویب کړه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راځي نو د کړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال او څنګه لای نو ما و د ازادې رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو څلیرش ساعته د انټرنیټ لاري اوریدل شي. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د غراز د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه او نورو ټولنیزو شبکو کې د افغانستان او سیمې په اړه ورستی خبرونه او مطالب لوستلای او کتلای شي. ویډیوګان هم زموږ په ویب سایت او د غرض نور ټولنیزو شبکو کې شته. کوم وغوښتي وی ویډیوګان هم کتلای شي. د امریکا فضایي تحقیقاتي اداره غواړي چې د سپوږمۍ مدار ته انسان واستوي او بیا د یو بل ماموریت په ترڅ کې د سپوږمۍ پر غولي انسانان ښکته کړي. نور تفصیل به له احمد شیبر وورو.
د امریکا فضایي تحقیقاتي ادارې ناسا اعلان وکړ چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې سپوږمۍ ته د ستورمزلو د لیږلو مهالویش لري. په تیرو څو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسان د تګ ماموریت څو ځله ځنډیدلی دی، خو ناسا اوس ویلي دي چې د راتلونکي کال په اپریل کې به دا ماموریت ترسره شي. د ناسا یوې چارواکې لاکیشا هاوکنز تایید کړه چې د دې ژمنې د سرته رسولو اراده لري او شاید حتی دا ماموریت په فبروري کې شروع کړي. د راپورونو له مخې په دې ماموریت کې به 3 کسه سپوږمۍ ته واستول شي، 2 امریکایان او 1 کاناډایی. دا بل څه باندې 50 کلونو وروسته لومړی ځل وي چې انسان د سپوږمۍ مدار ته ځي، خو دوی به د سپوږمۍ پر غولي شکته نه شي. ناسا د سپوږمۍ مدار ته د دې نوي ماموریت اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې د ډونالډ ټرمپ له بیا واکمنۍ راهیسې پر ناسا فشارونه زیات شوي دي. ولسمشر ټرمپ د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې لا ویلي وو چې د سپوږمۍ په لور دغه ډول ماموریت به پیل کړي او هیله یې لرله چې ناسا به بیا مریخ ته هم د تګ ورته هڅه کوي. دا ماموریت د دې لپاره هم د امریکا متحده ایالاتونو ته مهم ګڼل کیږي چې چین هم په راتلونکو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسانانو د استولو او د سپوږمۍ پر غولي د اډې د جوړولو هدف لري. د ناسا چارواکي لاکی شا هاوکنز د دسمبر په 15مه وویل چې د امریکا حکومت غواړي چې ناسا بیا سپوږمۍ ته مخه کړي او تر نورو مخکې دا ماموریت ترسره کړي، خو ناسا غواړي چې دا ماموریت خوندي ترسره کړي او ډیر احتیاط وکړي.